اوسیدونکو په وینا د هر سات په تیرېدو د اور لمبې زیاتېږي. په همدې حال کې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له مرکزي حکومت نه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده.
خلک ساحې ته لیږل شوي دي، کوشش باندې روان دي. مرکزي دولت نه مې غوښتنه کړې چې د حمایت قاطع د امکاناتو نن په دې باندې استفاده وشي او برخه کې همکاري.
تر دې وړاندې د کونړ په ځینو ځنګلونو کې هم د اور لګېدنې پېښې رامنځته شوې دي چې چارواکو علت د پاکستان له لوري د توغندیو لګېدل یاد کړي دي. سره له دې چې د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدنې لامل لا معلوم نه دی، خو د وان ټویګل ولسوال رحمت الله رحمت وایي چې په دې ولسوالۍ کې هم د دویمې ورځې لپاره په ځنګل کې اور لګېدلی چې په وینا یې دا د یو شمېر ورانکارو ډلو کار دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دغه اور د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لګېدلی او دا د اور وژنې کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي.
معلومات داده چې دغه ځنګلونه د مخالفینو په ساحه کې موقعیت لري او دلته دولتي امکانات تل او د اور وژنې کار امکانات نه لري.
نورستان د نخترو، جلغوزو او د نورو ډول ډول ونو پریمانه ځنګلونه لري چې د خلکو په وینا که چیرته دا اور کابو نه شي نو کېدای شي چې د پنجشیر او لغمان ځنګلونو ته هم وغځېږي.
دوستانو وسم مخکې لدی چې د سپورت ونیس پروګرام درته وړاندې کو، د دې خبرونې وروسته خبر ریپورت راخلو. هغه ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسی روان وضعیت لا هم خرابوي. د دې بنسټ مشر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه خلک د معلوماتو په تشه کې راګیروي او حکومت غیر ځواب ویونکی اخی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنې تیره ورځ په یو خپور شوي ریپورټ کې ویلي چې هیواد 90% خبریالان ستونزو سره مخ دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري. ورپسې د لوبو میدانه پروګرام له یاده مپسی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د نوې ادارې د تازه نظر پوښتنې نتیجه د اندېښنې وړ بولي. د دې مرکز مشر احمد قریشي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل معلوماتو ته نه لاسرسی کولی شي خلک په بېخبرۍ او حکومت په بېمسؤلیتۍ کې راګیر کړي. هغه وایي چې دا وضعیت به د افغانستان حالت لا پیچلی کړي.
وقتی که اطلاعات مورد نیاز شما نتونه
دی وی کله چې خبریال ونه شي کولای د اړتیا وړ مواد ترلاسه کړي نو اوریدونکو ته هم معلومات نه رسیږي. کله چې مخاطب په څه پوه نه شي له وضعیت ته همداسې پاتې کیږي او حکومت هم ځواب ویونکی نه وي. دا وضعیت روان حالت بل لوري ته بیولی شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه د سه شنبې په ورځ د یو راپور له خپرولو سره وویل چې په هرو لسو خبریالانو کې یو یې له ستونزو سره مخ دی. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د مرکز کابل په شمول په دیارلس ولایتونو کې شوي راغلي چې د هیواد 90% خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تر دې چې د څېړنیزو راپورونو د جوړولو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. له دې لس ورځې وړاندې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون ویلي و چې د افغانستان په ډېرو ادارو کې معلومات محرم ګڼل کیږي، تر دې چې یوازې خبریالان د خپلو اړیکو او ملګرتیا په اساس ځینو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. د یاد کمیسیون د رئیس سید اکرام افضلي په باور د افغانستان ادارې اوس هم اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق او فرهنګ باور نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست که څو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ځینې ستونزې تاییدوي، خو د نوې ادارې دا نظر پوښتنه غیر معیاري ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپل ازادي راډیو ته وویل هغه کارونه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شوي د ستایلو دي.
یو خو په یو سټنډرد او معیاري سروې په دغه برخه کې نه ده سوې. موږ دا منو چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي په اړه کې تر اوسه پورې یعنی دا نهادي نه سوي نه دي، ولی په دغه برخه کې کوم اقدامات سوي دي دا قابل قدر دي.
سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غني اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نږدې درې کاله مخکې توشي کړی، خو تر اوسه انتقاد دا دی چې حکومتي ویاندویان او ډېرې ادارې خبریالانو ته په خپل وخت معلومات نه ورکوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. دا ورزش درنو مینوالو ستړي مسي په روانه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبر ناو ترڅنګ باید د بګرامي ولسوالۍ د ورزش له استای سره مرکه ووري چې وای په دغه ولسوالۍ کې ورزشکاران له یو لړستون سره مخ دي.
هدبي سوق، چرسخانو، قمارخانو، شرابخانو او هلاګشتي ته هدبانه سوق ورکې په خوله کې.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د وشورشتي لوبغاړي غریب شاه محمد خیل درو پیژنو.
وشو کې مونږ غټول مونږ لاس جګي کې مونږ لاس کته کې دی بل لاس جګي همون دولت نه دا خواهش لرو سی باید راسی آیات راسی او گوری
او د خبرونی پروسی شی بو که با دا کرکیت لنردی نوی او پزرده پوری معلومات در سر شریکلو. خوب پایل که دا تیرونی مهم سپورتی خبر ناورو.
دا هم دا تیرونی مهم سپورتی خبرونه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له کمبودیا او مالدیف سره د سیالۍ د ترسره کولو په هدف دوبۍ ته ورلاړه. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال ملي لوبډله د جون په شپږمه له مالدیف سره دوستانه او د جون په دیارلسمه له کمبودیا سره مقدماتي لوبه لري. روفي وایي چې اوسمهال د فوټبال ملي لوبډله تمریناتي کمپ لري. په یو شمیر آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف د سامبو کراش د برخې یو شمیر افغان لوبغاړي د ازبکستان مرکز تاشکند ته تللي او یو شمیر نورې د دوشنبې په ورځ ولاړل. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه څوارلس لوبغاړي دوه روزونکي او دوه تنه د پلاوي په توګه ګډون کوي. دغه سیالۍ په تاشکند کې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي او د جون په پنځمه پای ته رسېږي. سامبو کراش د افغانستان د دودیزې سیالۍ پهلوانۍ یوه برخه ده. په دغو سیالۍ کې د شپږ دېرش آسیایي هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د زورخانه ورزش لوبغاړي د برونزو د نهو مډالونو په ګټلو سره افغانستان ته راستانه شول. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو په المپیکي سیالۍ کې افغان وشوکر عبدالرزاق رضی د برونزو یو مډال او دغه راز د زورخانه لوبغاړو له دولسو کلونو وروسته په دې برخه کې د برونزو نهو مډالونه خپل کړل. د اسلامي هیوادونو المپیکي سیالۍ د اووه پنځوس هیوادونو د لوبغاړو په حضور سره په یوویشت بېلابېلو ورزشي رشتو کې ترسره شوې چې افغانستان پکې څلور دېرش مقام خپل کړ. له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلوانۍ، اتلتیک، جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی و. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په دولسمه نیټه پیل شوې وې چې لس ورځې دوام وکړ. افغان څوک وهون کې فهیم احمدزی افغانستان ته راغی. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فهیم احمدزی د المپیک د ملي کمیټې په بلنه راغلی سو د څوک وهنې او د خپلو بریاو تجربې له افغان څوک وهونکو سره شریکې کړې. فهیم احمدزی د امریکا د څوک وهنې په سیالۍ کې سو ځلې اتلولي خپله کړې. او په هرات کې د تکواندو یا ډبلیو ټی ایف سیالۍ څوارلسم پړاو پیل شو. د هرات د ورزشي امریت فنی مدیر ضیاءالحق زیایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د شلو کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو ترمنځ په بېلابېلو وزنونو کې ترسره کیږي. د ښاغلي زیایی په خبره په هرات کې د تکواندو سیالۍ څخه هدف د ځوانانو منتخب لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول دي. د خبرونو پای.
محترم اوردونکو اوس راځو د مرکې په لور. د بګرامۍ ولسوالۍ د سپورت څانګې استازی پاینده سحاق وایي چې په دغه ولسوالۍ کې لوبغاړي لستون سره مخ دي. د ښاغلي سحاق په خبره اوس مهال په یاد ولسوالۍ کې غوره قدرونه شته. که موقع ورته مساعده سي شاید تر نورو ښه وځلیږي. په همدې اړه مې له ښاغلي سحاق سره مرکه کړې او وار له مخې مې د دغه ولسوالۍ د لوبغاړو د ستونزو په اړه ورڅخه وپوښتل. ښاغلي سحاق وویل
د مونږ د ساکو د لوبغاړو ورزشي لوبغاړو د ډېر زیات مشکلاتونه دي. یعنې په ګوته کېږي نه څه کومې وزتر سړی په ګوتو کې نو لاله فتریا مشکلات ده. خصوصا کلیوالي ژوند د هلکانو مونږ استعدادونه ډېر پورته استعدادونه لرو او امکانات نه لرو. امکانات نه مالي لرو نه په حساب مونږ شاته پشتیوانه لرو. څه د مونږ هلکان سپورت کې او استعدادونه ډېر لرو مخاشمن دوله دولت نه لنه هدونه صد مونږ ځوانان په هر رشته کې او په هر ارسته کې مونږ تشویق او تمویلم کې.
جناب سحاق صاحب اوس مهال ساس پولیسوالی کې ځوانان په کوم سیالیو باندې اخته دي او خصوصا ساس د بخش لوغواړي ساسو بخش کې کوم ځوانان سپورت کوي
څنګه ځلیږي؟ آیا دوی لاسراوړنې لري او که د ستونزو له کبله لاسراوړنې هم نه لري؟
خدای حضرت د مونږ د ولسوالۍ کې هر نورشته ورزش وشو، تکمندو، کیک بوکس، کراټه، فوټبال، نو هر څه ست دي، خو زمينه د دې مساعد نه دی چې د خلک د باندې راووزي او د دو هغه کارنامې د خلکو په سترګو کې وځلیږي. زه به تاسو ته یو ډېر اسانه او بلګه ووایم. تقریبا وته کاله مخته د ما یو د تره زوی دلته مستري و، مستریتوب نه په شپږ میاشتو ورزش وکړه، ملګرو راوسته کیک بوکس ته. په شپږ میاشتو ورزش کې د شپږ کلن قهرمان نکاوټ که، اول مقام ده واخیست، چون دیده سپورتر نه و څوک. نن هلک بیرته مایوسه سه له ناخوالو نه، له دې نه څه دیده حقونه طلب کېدل، په کور کې ناسته.
ستونزو د حل لپاره تاسو د کوم مسؤول کس دروازه ټکولې ده؟ تر اوسه پورې دغه ستونزې ته چا حل کړي دي یا ستونزې ولې نه حلیږي؟ د ستونزو نه حل علت څه دی؟
د ستونزو نه حل علت دا دی چې مونږ تر اوسه خدای حضر ده د چا دروازه مې دونه نه دي ټکولي، که ټکولي مې دي هغه داسې لبیک نه دی ویلی. زه لاړم د خپل مشرانو سره، کشرانو سره، د کلي له مشرانو سره، بازو سره وغږېدم. هغو ما دا فکر نه کوه چې ما ته دونه خوشبیني وښیي. ما د کلاب د خپل استادانو ځوانانو فکر نه کوه چې ما ته دونه خوشبیني وښیي چې ولې نه مونږ دې برنامو کې اشتراک کوو. کله چې مونږ ته لبیک ویلې او ما ته دا برنامه د خپل کلي ولس رئیس د کلو سره، بعضې ملکانو سره، عمومي سره نه، څه عمومي یو اجنټا لرو مونږ، څه انشاءالله تعالی د کلو په سطح د څو درس قري دي، دا به مشران او ملکان ځوانان د کلفو کښېني، بیا به منځ کې مهانګۍ جوړېږي او ماشتر صاحب به هلته غوښتل کېږي. د ماشتر صاحب پیام تلی ده، خلکو ډېر ښه لبیک ویلی ده. نو ما دا احساس اوس ما ته پیدا سه، ما په خپلو ځوانانو غږ وکړ، کلفو په استادانو، استاذه تاسو یو لطف مهرباني وکړئ، چرسخانې سره تاسو په سلوټي جنگ مه کوئ، تاسو په توپک چرسخانې سره جنگ مه کوئ، تاسو شرفخانې سره په بوکس جنگ مه کوئ. تاسو داسې وکړئ، تاسو لرې سل ځوانانه په کلاب کې شل ځوانانو ته فری درس ورکړئ، شل ځوانانو ته فری درس ورکړئ. د ناخوالو او د بدبختیو مخه ونیسئ، ځوانان را تشویق کړئ، جلب و جذب کړئ کلاپو ته. تاسو په خپله بهترینه سوک، ادبي سوک، چرسخانو، قمارخانو، شرابخانو او هیلاګشتیو ته، او غیر دې څه منحرفه نور نن ورځ مشکلاتونه دي، د ټولو مشکلاتو ته تاسو د ځوانانو جلوګیری کوئ، هدبانه سوک ورکوئ په خوله کې.
د لوبو له میدانه خبرونه محترم اوریدونکو، له غریب شاه محمد خیل سره آشنا سئ.
اسمانوم غریب شاه محمد خیل دی، د بګرامو د ولسوالۍ اوسیدونکی. تقریبا لس کاله کېږي زه ورزش کوم، د ویشو رشته دم مخکې بهم او د استاد جرات الله لاندې کار کوو. د مونږ حق خوړل کېږي فدراسیون کې، دا ویشو کې مونږ ګټو، د مونږ لاس جګي کې مونږ لاس کته کوي، د بل لاس جګي همو دولت نه دا خواهش لرو چې باید راسي آیات راسي وګوري، نفری دولت له خوا نه راسي کسان څوک بورد څوک ګټي. او څوک سي حق هغه رئیس زما حق خوري، د شاګرد حق مونږ زحمت باسوي خولې کوو، زحمت باسو تمام ارزوات 200 تمرین کوو چې مونږ سفر خارج خواته لاړسو او مونږ حق خوړل کېږي. زه خپله مې خپله مونږ مې ډکړه، خپله مې قهرمان یم، زه تاسو ته فلمونه ښیم، ویډیو ښیم د چا نمرې جیګه او چا ګټلی ده.
محترم اردن کو دا چی د کرکټ پنړی کی څه تازه تیریږي؟ یوسف خان زدران په سټوډیو کې را سره دی او دی په دې اړه معلومات را ترکړي.
بلې، کاکړ صاحب، د کرکټ لډګره دا اونۍ رښتیا هم ځکه خاص اهمیت لري چې د کرکټ لنړۍ ګڼ شمیر خبرونه لرو. په ورته په یو وخت کې هلته د شلوریزو سیالیو یا د شپږیزو سیالیو لپاره لوبډلې اعلان شوې او ترڅنګ یې د هغوی لپاره د خرڅلاو لړۍ په ډېره ښه طریقه سره په کابل کې ترسره شوه چې ګڼ شمیر بهرني لوبغاړي د لومړي ځل لپاره کې برخه اخلي. ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ یو پلاوی چې ریاست یې خپله د کرکټ بورډ مشر کاوه، پاکستان ته سفر درلود او دغه هیواد سره په ځینو سیالیو باندې غږېدلی. ترڅنګ یې د 19 کلن نړیوال جام لپاره افغان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړه او هغوی لپاره تمریناتي سیالۍ په کابل کې پیل کړي دي.
جناب زدران صاحب، د کرکټ بورډ سفر پاکستان ته پس له ډېر مودې وسو، د دې سفر هدف څه و؟
بلې، رښتیا هم ډېر مخکې انتظار کېدو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بالاخره لوبې اعلان شي دا تیر کال ځنډول شوی وي. له اوږدو انتظار وروسته بالاخره د دې رابطې او اړیکې د بیا جوړولو لپاره دا سفر ترسره شو. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې عجیب و غریب خبرونه خپرېدل، خو بالاخره دا سفر چې د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ مشرانو، د کرکټ بورډ د نورو استادو ترڅنګ یو خبري کانفرنس په لاهور کې درلودل، ځینې ډېر مهم ټکي لري. هغه دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به لومړی دوه شل ورځې سیالۍ ترسره کیږي، چې یوه لوبه به چاول کیږي هغه به په کابل کې وي او دویمه په لاهور کې وي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ځکه هم غټ خبر دی چې دا لومړی ځل دی چې یوه نړیواله لوبډله به کابل ته راځي او دلته به د افغانستان کرکټ لوبډلې سره لوبې کوي. ترڅنګ بیا پاکستان ته هم تر اوږده مهال رئیس لوبډلې نه دي تللي، سفر نه دی کړی. بیا به افغان لوبډله مجبوریږي چې پاکستان ته شل ورځې سیالۍ لپاره لاړه شي. همدارنګه د 19 کلنو لوبډلې لپاره به تمریناتي سیالۍ په پاکستان کې برابرېږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به په دې کچه هم سیالۍ کیږي. د 14 کلنو څخه د ټیټ عمره ځوانانو ترمنځ به هم سیالۍ کیږي. نو دا مهم سفر و. په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه له ځان سره لرل، خو د دغو ټولو سیالیو نیټه لا اعلان شوې نه ده.
تاسو مخکې د شپږ سیالیو په اړه وویل چې د دغو ټیمونو د غوره کولو لپاره بولی څه ډول و، دغه لړۍ کوم ځای ته ورسېده؟
خره چاوردونکو ته یادونه وشي، تاسو یو مهمه یادونه وکړه کاکر صاحب د پاکستان د سفر په اړه، او د زموږ ملي لوبډله هلته مصرفېږي، خو لاغې مخکې چې هغه ما مخکې ویل شي ډول وروستی شوی نه دی. د 13 جولای څخه تر 28 تر جولای پورې موږ دلته په کابل کې د شپږیزې شل ورځو سیالیو ایونت لرو، یعنی سیالۍ لرو دلته، چې د لومړي ځل لپاره خو یې بدلون په دې اساس و چې دا ځل د ټول لوبډلې خرڅ شوې دي. ځینې کمپنیو اخیستې، ځینې ملي سوداګرو اخیستې او تجارانو د لوبډلې اخیستې دي. تر څنګ یې په زیاته اندازه باندې بهرني لوبغاړي دا ځل پکې ګډون کوي. په 5 لوبډلو کې تقسیم شوي ټول لوبغاړي چې اکثره یې خارجي کوچونه هم لري او داخلي کوچونه چې دوی به تربیه ورکوي، په ډېر ښه قیمتونو سره خرڅ شول. دا بولۍ هوبهو داسې ترسره شوه لکه نورو نړیوالو تجارتي سیالیو کې چې هندوستان کې کیږي، پاکستان کې کیږي. دا رقم یو معیار طرف ته قدم و چې کېښودل شو، او بولۍ د همدې تېرې اونۍ په وروستۍ کې ترسره شوه په کابل کې. البته تر ډېره به دا سیالۍ هم ځکه افغانان ورته منتظر وي چې نړیوال لوبغاړي پکې دي، او خپل افغانان هغه مشهور لوبغاړي پکې اخیستل شوي دي د تجارانو لخوا.
جناب زدران صاحب، تاسو څخه مننه. په دې اړه اوریدونکي د ډیرو معلوماتو تږی دي، خو وخت یاري نه راسره کوي. محترم اوریدونکو، د دې اونۍ ورزش خبرونه مو هم دومره وه، تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان. د سپورت ډګرونه هم دا شان ګرم وي.
Yeah.